د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شټاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر په ترڅ کې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی شټاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید د حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په بلنه د بسپنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالرو معادل یا د 268 میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله مند دي چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالره مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان اینس لایریک پرون وویل چې دا مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندویو ټولنو لخوا ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري میاشتې په 2 نیټه په تاشکن کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په 3 اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. دا سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د مراکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. مسکو وایي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي چې خپل ناپیلتوب مني. دا خبرې داسې مهال شوي دي چې څلورو اروپایي هیوادونو لسګونه روس ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور ایستلي دي. او د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو 8 سرتیري پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېد. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وویل په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روس او یو سربستانی سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. چین بنن د افغانستان په اړه د افغانستان د گاونډیو هیوادونو او لویو قدرتونو کوربوي د افغانستان لپاره د چین پر اهمیت خبرې کوو.
چین د افغانستان گاونډی دی او ډیر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي.
طالبانو په کندهار کې د خځو پر غاګ او موسیقي بندیز لګولې او خبريالانې ګواخلې دي.
رادیو بند سول دی اوسنو پر سیمر سربېد لارس د ورځې چې ولاړو بیا اس ماستر ګر اوتره دی اوتور کا سونو ودا په سره واو.
په داسې حال کې چې په برتانیا کې سبا د افغانستان لپاره د بسپنې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. نړیوال بانک د نجونو پر تعلیم د بندیز لکبل په افغانستان کې په څلورو برخو کې د مرستې پروژې کنګل کړي. په خوست کې یو خصوصي خوانیز مرکز لسګون نجونو ته د انګریزي او کمپیوټر د زده کړو زمینه برابره کړې ده. خونجونې د خوانځیو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کوي.
که دوی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي نو موږ ته د کورسونه، مکتبونه هر څه خلاص کړي.
نور مطالب هم لرو او په 2 نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم او قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. چین بنن او سبا د افغانستان په اړه د یوې سیمایي غونډې کوربه وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو استازي پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د افغانستان روان وضعیت ته یو حل لاره موندلی شي.
د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګی په قربتوب د غونډه کې به د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې روان وضعیت وارزول شي او ورته حل لارې ولټول شي.
我们期待通过此次会议
تمل رو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په درېیم غونډه کې به د افغانستان د مسلې د ټولو خواو د اجماع د ټینګښت لپاره د یوه ګډ اقدام لپاره ځواب ترلاسه شي. همدارنګه به نړیواله ټولنه تشویق کړو چې د یوه سوله ییز افغانستان لپاره د رغونې هڅې زیاتې کړي. هیله منو چې افغانستان ډیر ژر سولې، ثبات او پرمختګ ته ورسیږي. د وانګي په خبره د افغانستان وګړي په اوس وخت کې له سختو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخامخ دي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې غونډه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي او د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران هم د ځانګړو میلمنو په توګه دې غونډې ته وربلل شوي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دغه راز به د دغې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي هم په یوه غونډه کې ګډون وکړي. خو امریکایي چارواکو او په چین کې د امریکا سفارت په دې غونډه کې د ټام ویست د ګډون مسأله تر اوسه نه ده تایید کړې. له چین مخکې تیر کال پاکستان او ایران هم د افغانستان په اړه د دوه ډول غونډو قربانه وو. چین چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې لري، یوه اندېښنه یې په اویغور مسلمانانو پورې تړلې چې پر ضد د افغانستان له خاورې څوک ملاتړ ونه کړي. خو طالب چارواکو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته چې تېره اونۍ له کابل څخه کتنه ترسره کړه ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به چین ته هیڅ ګواښ متوجه نشي.
په راپور کې مو واوریدل چې چین به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار چین ته ورسید. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. نوریاس نوری په دې اړه د سیاسي او اقتصادي چارو له شنون کې ازرخش حافظي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې ډول غونډو له جوړولو د چین هدف څه کېدای شي.
چین د افغانستان ګاونډي دی او ډیر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي. یو یې دا دی چې غربي سرحدونه د چین افغانستان سره یو برخه لري او د افغانستان له لارې دا احتمال شتون لري چې مسلمان او غوریان لپاره د افغانستان له لارې مرستې وشي. دغه لپاره د دوی اصلي موخه دغه دی چې خپل ملي امنیت خوندي وساتي او دغه ویرې څخه ځان خلاص کړي. دوهم لوی دلیل دغه دی چې افغانستان یو شتمن هیواد دی، د معدنو څخه ډک دی. په تیره بیا د لیتیم زیرمې حتی دا ویل کیږي چې د بولیویا او چین څخه هم لیتیم په افغانستان کې زیات دی. په دې خاطر باندې لیوال دی چې د خپل دی ډیر لوی او غښتلي صنایع لپاره ارزان مواد هم پیدا کړي او په نظامن کې فاصله هم ډیر زیاته نه ده. نو په دې خاطر باندې دوی علاقه مندي لري چې افغانستان سره همیشه دا اړیکې ولري.
حافظ صاحب، د طالبانو د حکومت وروستو اقداماتو ته په پام چې امریکا هم تیر اونۍ په غبرګون کې په دوحه کې خبري ورسره لغوه کړې، آیا فکر نه کوي چې د چین او پاکستان په څیر نور لوري چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي د طالبانو له دغه وروستو اقداماتو مایوسه شوي وي او هغه هڅې چې دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره مخته وړي هغه به ټکنې نه کړي؟
افغانستان په خپله د یو هیواد په حیث دنیا ته ډېر اهمیت لري. دا د جیو اکونومیک او جیو پولیټیک له نظره ډیر مهم هیواد پاتې شوی دی او پاتې کیږي ان شاء الله په راتلونکي هم. بل مسله چې ځینې مسایل شتون لري چې باید افغانستان دنیا سره یو کی، ځکه چې افغانستان ډیر کنوانسیونونه په دنیا کې لاسیک کړی دي او افغانستان ژمن دی چې په هغه باندې ولاړ اوسیږي. مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر او د سازمان ملل متحد منشور، دا ټول منل شوی دی افغانان لخوا. افغانستان یو فعال غړی د ملګرو ملتونو د سازمان پات شوی دی او باید پات شي. نو کچیر موږ خپل دی عقیدتي دریچې څخه د غشان ته وګورو او تبیزی برخورد مسائل سره ولرو، نو دنیا به هرو مروز موږ په مخالف کې دریږي او دا د افغانستان په ګټه نه ده. نو پاکستان او چین د افغانستان ګاونډیان دي، ایران هم د افغانستان ګاونډی دي، منځنی شاهي ودونه یعنی روسیه سره هم موږ تقریبا هم سرحد یو، یا حداقل د دې د منافعو په ساحه کې ورسره سرحد لرو. او پاکستان او چین کچیرې په یوازې توګه افغانستان په رسمیت وپیژني، اوسنی حکومت د افغانستان دوی ډېر مشکلات سره مخامخ کیږي. مثلا د نړیوال تحریمات نو په دې ترتیب سره زه ګومان کوم چې دا چې په چین کې نماینده دی امریکا او نماینده دی روسیه هم دا په دعوت شوی دی یو سیاسي واقعبینی څخه نشد کی او پاکستان هم په دا موقف نه دی چې پرته له اجازه دی نړیوال قدرتونه لکه امریکا او اتحادی اروپا او روسیه او چین په یوازې توګه تصمیم ونیسي.
د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او چل نورياس نوري سره خبري کوله.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوي ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزي او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په کندهار کې د سیمایزو رادیوګانو مسؤلان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له خبريالانو سره نرم چلند وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په کندهار کې د موسیقي او تفریحي پروګرامونو د خبرېدو له کبله سیمایزې رادیوګانې وتړلې. د دې رسنیو یو شمیر کارکونکي یې وګواښل او د څو ساعتونو لپاره بندیان کړل.
د رادیو خبرونه دا سیګنال د بیبر زبران دی په موزیک خبرې دی خوست د طالبانو د غشتنی سرسام پرته له موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګه په نوم د ویسمیز رادیو مسول یو له غاتو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي سوی وو او د دې تعهد له ورکولو ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه به خبروي بیرته خوشی سو.
وغه غشتنه وکړي چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غشتنه وکړي چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راغی چې موږ نشرات کې تغیرات مراولو یا موسیقي باندې یو ورځ سیریر په دا بل ورځ سار دی مستقیمانه غشتنه وکړي رادیو باید باندې نشرات باید کاتې ورسره تر دې بیا رادیو باندې سول دی غشتنه وکړي موږ سره باید لاړ شي د ورځې چې ولاړو بیا زماستر ګره وتره دی تور کسونه ودا په سره واه.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمیر کارکونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړ چې په نشراتو کې موسیقي خپرول خو بیرته د تعهد په اخیستلو خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسولان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به خپروي او د غراس په لایف پروګرامونه کې به شزینا اوریدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
د خپل ازما نظرت خانی یا بندخانی ته یو د غراوري ته خود نامه راوړل چې پکې سی و چې مطلق یو ثانیا یو د موزیکو سندري باندې بل دا چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند دي د شزینا اوریدونکو ژغونه باید خبرونه کې باندې خصوصي د وې سره په تل په منځ کې اړیکه ونه نیول سي او باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونه کې شریک غوښتي شریک.
زما غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم ملاری وسی یو ګډ پالیسی د متبادل د پاره جوړ سی او یو پام او دوی هواوی خبره دی پک شو راکسي چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوش سوي خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. د WFP په راپور کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي او د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل وضعیت ډیر خراب ښودل شوی. د دې راپور جزئیات نورياس نوري وړاندې کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. WFP د خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپل ویب پاڼه یې خپور کړی دی. دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 30 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوندي ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یو میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې یو اویاو ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. ڈبلیو ایف پی اٹکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنی 22 میلیونو اته لکه د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. اته میلیونو ولکه به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4 میلیونو ولکه ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سختې خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت کې د افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4,01,000 وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8.5 میلیون وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 3 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوی سبا پنځشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمنی او بریتانیا به په ګډه انکوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مندي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4,400,000,000 بسپنه راټول کړي.
و مو اوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو ښودلی چې د دې سازمان په وینا د خوړو خوندیتوب نه لري. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګاو. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدلې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې، د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورنۍ معیشت په برخو کې وي. له مخکېنی حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې، خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې 4 برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پروند منځنۍ خوندزیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز لکبله سخت اندېښنه خو د ځکه د دې بانک د مقرراتو لمخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط دا دی چې داسې خدمات به وړاندې کوي چې ښځو او نجونو ته له نارینه و سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک وویل چې دا پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولای شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوی غونډې لغوه کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر اخیم شتاینر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. خغلی شتاینر دا څرګندونه افغانستان ته د سفر پترڅ کې پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړي. شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او پیوستون ته اړتیا لري او د طالبان حکومت باید د حالت ته متوجه وي.
For us in the United Nations this is a critical moment in which the world
زموږ لپاره د ملګرو ملتونو لپاره دا وخت ډیر حساس دی او نړۍ باید د افغانستان اړتیاوې درک کړي. خو د افغانستان مشرتابه هم باید په دې پوه وي چې نړۍ په اسانۍ سره کولای شي د نړۍ نورو بحرانونو ته مخ واړوي. خغلی شتاینر ډاټ سرګن کړ چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړ چې دا پروګرام نشي کولای د افغانستان له وګړو سره لمرستې ځان شاته کړي. ملګری ملتونو اټکل کوي چې په اوس وخت کې د افغانستان د وګړو نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو یو وروستی خبر، د اردن د فوټبال له 30 کلنو کم عمر ټیم سره د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم دوستانه لوبه پرون د یوې لانجې له کبله لغوه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې لوبه په اتیایمه دقیقه کې لغوه شوه، خو نوموړي ونه ویل چې لانجه په څه وه. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارکوونکو ویلي چې وروسته له دې چې د دواړو ټیمونو د لوبغاړو ترمنځ جنجال راغی، ریفری د لوبې د لغوه کېدو اعلان وکړ. د لانجې پر مهال لوبه 1-0 په مقابل کې د اردن په ګټه روانه وه.
سلامونه، د خبرونې دې برخې ته مو هرکلی کوم. په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا لسګونو نجونو ته د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړو زمینه برابره شوه. د دې پروګرام ګډونوالې خزی او نجونې دې پروګرام ته خوښي دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو په خاطر د ښوونځیو دروازې هم پرانیسي. نور حال په دې ریپورت کې.
په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا لسګونو خزو او نجونو ته د کمپیوټر او انګریزي ژبې د زده کړو بهیر پیل شو. د مارچ په 9 د افغان یون ښوونیز مرکز لخوا د دې پروګرام د پیلېدو په پار جوړه شوې غونډه کې ویناوال وویل چې افغان ښځې د ټکنالوژۍ او کمپیوټر له کارونې وروسته پاتې شوې دي. دوی زیاتوله د بې هوسا او پرمختللې ټولنې رامنځته کېدل په دې پورې تړلي دي چې ښځو لپاره د زده کړو او کار وړ شرایط برابر شي. د افغان یون د ښوونیز مرکز مشر صدام احساس ازادۍ راډیو ته وویل د دې پروګرام څخه یې موخه د ښځو او نجونو د ظرفیتونو لوړول او په اوس وخت کې دوی لپاره د زده کړو د زمینو برابرول دي.
خویندې زموږ د ټولنې یوه برخه جوړوي او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېرې پاتې دي. نو موږ هیله هم دا ده چې په راتلونکو کې داسې خویندې ولرو چې د خپل هیواد د نورو خویندو لپاره کار وکړي، خصوصا د اسلامي امارت له کارمندانو هیله کوو چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو نجونو ته سالمه زمینه سازي وکړو او پرې نږدو چې خویندې مو بې تعلیمه لوی شي.
هغه ښځې او نجونه چې د افغان یون ښوونیز مرکز لخوا ورته د زده کړو زمینه برابره شوې خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. د خوست اوسیدونکي حنیفه وایي ښځې باید دومره تعلیم وکړي چې ټولنې ته د خدمت کولو جوګه شي.
دا نه هر څوک پوهیږي چې نجونې چې دی باید داسې تعلیم وکړي چې هغه د ځان یو څه پراتلونکي کې جوړ کړي چې دی ټولنې ته خدمت وکړي. زموږ ټولې خویندې په دې باندې ډېر خوشی نه یو چې زموږ ټول عمر به داسې تېرېږي، موږ به زده کړې نشي کولی، زده کړې ته به موږ له سره سینه لرو. نو موږ د دې نه هیله لرو چې موږ ته کورسونه، مکتبونه، پوهنتونونه هر څه خلاص کړي. موږ د پوره که دی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي، موږ هېواد پرمختګ وکړي، نو موږ ته دی کورسونه، مکتبونه هر څه خلاص کړي.
د خوست د مرکز اوسیدونکي نازیه وایي د نارینه او پشان په ټولنه کې د ښځو کار زده کړو او خدمت ته اړتیا موجوده ده.
د چې علم په نر او ښځه پر دی موږ خیاندې چې یو اسلامي عمارت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته داسې یو مکا برابره کړي مسایده کې چې موږ درسو ته دوام ورکړو او داسې یو څه زده کړو. هیڅ مقصد لکه یوه مور دو هغه نه شي کولی چې ډاکټر ته خپل مشکل بیان کړي. هغه مور چې دغه ډېر پټ رازونه لري، مریضي لري، مشکلات لري، هغه نه شي کولی چې یو ډاکټر ته دغه را شریکي. موږ غواړو چې یو خپل تعلیم مخته یوسو، هغه مشکل موږ د یو ډاکټر سره چې موږ شریکو، هغه به موږ دی ډاکټر خور سره شریک کړو.
په خوست کې د یو بل ښوونیز مرکز کارکوونکی نعمت الله کریمی په اوسنی وخت کې د انګریزي زده کړه او د کمپیوټر له پروګرامونو سره بلدتیا یو مهمه اړتیا ګڼي.
انګلیسي ژبه نه یوازې د نارینه لپاره بلکې د ښځینه لپاره هم مهمه ژبه ده. انګلیسي په اوس وخت کې د عصري علومو ترڅنګ یو داسې ژبه ده چې په هر برخه کې که هغه د طب برخه ده، انجینري برخه ده، اقتصادي برخه ده، حقوقي برخه ده، هغه کې د ماخذونو د ترلاسه کولو او د نړۍ سره پر هغې د اړیکو د ټینګولو ژبه ده. نو دا چې په ټولنه کې نه یوازې نارینهو ته ضرورت ده بلکې ښځینهو ته ضرورت ده، په همدې خاطر دا ژبه د نارینهو د ترڅنګ ښځینهو ته هم اړتیا ده چې زده یې کړي.
یاد دی وی خوست له ولایتونو دی چې د زده کړو بهیر پکې نسبتا ډیر پرمختګ کړی. په دې ولایت کې څه د پاسه 1500 ښوونځیو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونیز مرکزونه او کورسونه هم فعالیت لري چې زرګونه کسان پکې پر زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګ خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر هم پیل کړي. ځینې شنونکي دا یو ښه ګام بولي، وای یو شمیر خلک د ځان د خوندیتوب لپاره وسلو ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د نامنیو د دوام نښه ګڼي. طالبان بیا د شخصي خوندیتوب لپاره د وسلو لرل د خلکو حق ګڼي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع لډیره په خوره هيسي دی بجدي اندېخني په توګه مطرح ده. سره لدې چې په تیر جمهوریت نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجود او د قانوني کېدو لپاره هڅې شوې وي، خو له سیاسي بدلون وروسته په افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو او هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړي. اوس چې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړي، خلګي پاړه ویشلې نظرونه لري. د کابل ښار وسیدونکو احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پر امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسولین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال له کوم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه به د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلا او ضرورت ولري د مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوي، دوی کولی شي سلا وګرځي. نو دا یو ډول ضد نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولې. له بل پلوه هغه امنیت هم هغسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت وسیدونکو خالد بیا د طالبانو حکومت د کورونی او چارو وزارت دې اقدام هر کله کوي.
کورونی چارو وزارت دغه نوې اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلا ولري یا سلا واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوې قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی، د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې. اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په برخه کې نور هم کار وسي چې ترڅو دغه سلا او بعض مهمات ضرورت نشي.
خود طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت به د خلکو اندیښنو ته په جواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاټ تر لاسه شوی وي. د دې وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل.
افغانستان کې الحمدلله امنیت په خپله ډاټ ورده زری گاډي او وسله د دې لپاره نه ورکول کیږي. خدای نه کړ دلته امنیت نشته، دلته امنیت خوندې ده الحمدلله. زه کته چې وګورم د دنیا په ډیرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هوادونو کې شتمنو خلکو ته دا وسله ورکول کیږي چې دوی د ډاډ په خاطر باندې دلته وسله هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه شي، بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چاته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې د چغلا شوکې انسان تښتونه هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم وسط خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادیدل او یادېږي. د چارو کتونکو داوود مایر د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل د پیشاري سره لدی ګام هر کله کوي، وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یو خلاره ده.
د مو په نظر دا مسله د امنیتی مسئله سره متضاد نه ده. قانونمند کله چې فرد سلا اخلي د ګوت اخصل کیږي، دوی نه تضمین اخصل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بوده کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تربیه زله واکمنې دوه وروسته له حکومت له شاوخوا 15 میاشتې په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره لدی چې د طالبانو دغه چاره لګڼو نړیوالو خبرګونونو سره مل و، خودوی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه مله سپکو درنو غیر قانوني وسلو د نیونې ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده و او اوس په کوم شمیر لا پاتې او نه د ټوله شوې، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو یې پاړه څه ویلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګن پیغامونه مکتره غلی څوې په دې خبرونه کې.
موږ د افغانستان به مظلوم ولس سخت ستړی ده، د پیسې هم کنګل سوی دي، نورې بندیزونه را باندې ستا ډېر مشکلات سره مخامخ یو، دا بندیزونه را سړي.
تیر ورځ د شمه د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ په لوړ دي زور سیمه کې یو ماشوم د زین الله په نامه باندې د ولسخانه کازی زور کوهی تولیدلی و چې لپیش نورس ده زایی طالب مسئولان هم لاس بکار شول خو ورسره ده تخنیکی تیمونو نو خو پر 15 بجه باندې د زین الله आवाज ورکسو د 15 بجو نو ورسره چې طالب مولوی صاحب او ابو خالد ورسره مل پلاوی چراغ نن کامرې کوهی ته ورشوک کې هم له دول چې زین الله خپل سر نه لاس ور کړی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
وس هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی.
اته بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب لرو. خدای شپه په مکرې د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو ان ډی پی مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر د څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړي. ښاغلی شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 او 1 میلیون ډالر معادل یا د 268 میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لایرک پرون وویل چې د مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري میاشتې په 2 نیټه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. د سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې څناڅه پرمختګ شوی. مسکو وایي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي چې خپل ناپیل توپ به ومني. دا خبرې داسې مهال کېږي چې څلورو اروپایي هیوادونو لسګونه روس ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور ایستلي دي. او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو اته سرتیری پرون هغه محل ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېد. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وویل چې په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روس او یو سربستانی سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په خبرونو کې مو واوریدل چې ښکاری د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. مسکو ویلي چې د اوکراین پر ځینو برخو حملې به کمې کړي او کیف هم ژمنه کړې چې خپله بې طرفي به ومني. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د روسیا او اوکراین د استازو ترمنځ مخامخ خبرې چې پرون د ترکیې په استانبول کې ترسره شوې یو څه پرمختګ پکې شوی دی. که دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي، ډیپلوماتان او ښایي د اوکراین او روسیې ولسمشران تر دوو اونیو پورې سره وګوري. اوکراین پرون وویل دا مني چې بې طرفه پاتې شي. کیف له دې مخکې هڅه کوله چې د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي، هغه چې موسکو یې په وړاندې سخت مخالفت څرګند کړی او پر اوکراین د بې دلیله یرغل یو دلیل هم ګڼل کېږي. خو د اوکراین مرکچي پلاوی و غړي ډیوید اراخامیا په استانبول کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په اروپایي ټولنه کې باید څوک د هیواد غړیتوب خنډ نشي. موږ دا مسله چې ټول ضمانت ورکوونکي هیوادونه دي په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالفت نه کوي په موافقه کې شامل کړي. په پیل کې له دې هیوادو دا غوښتنه نه کېږي، خو هر څومره ژر چې کېدای شي په دې ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په موسکو کې خبرلانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باور د زیاتېدو او د راتلونکو مذاکراتو لپاره د ښه وضعیت د رامنځته کېدو په خاطر پریکړه شوې چې په کیف او چرنیف کې د پوځي عملیات کم شي.
په یو بل اقدام کې څلور اروپایي هیوادونو چې د اوکراین ملاتړ کوي له خپلو خاورو د درې څلوېښت روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی دی. بلجیم یاویشت، هالند، ولس، آیرلند، څلور او چک جمهوریت یو روسي ډیپلوماتان له خاورو باسي. دغه ډیپلوماتانو ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جاسوسۍ تورن شوي دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې د اروپایي ټولنې له قلمرو څخه ووځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادی او اوریدونکو پروګرام خبريږي چې اسدالله لودین چمتو کړی. خو له هغه مخکې یو شمیر نجونې محصلانې وایي چې په لیلیو کې دننه امنیتي کمرې د طالبانو لخوا څارل کیږي او دې کار دوی د اجباري حجاب اغوستو ته آن د خوب پر مهال اړ کړي دي. دا محصلانې شکایت کوي چې له تور رنګ پرته د نورو رنګونو حجاب د اغوستو اجازه نه لري او ورته ویل شوي که حجاب ونه غوندي د لیلی مسؤولان یې له لیلیې څخه په شړلو ګواښي. د دې محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه لري او اړ دي چې په لیلیه کې پاتې شي. په دې اړه ازادۍ راډیو یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې یوه برخه یې دلته خپرېږي.
د کابل پیو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلی د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالي کیږي یو شمېر اړ دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلی کې تیرې کړي. خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلی یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمیر نجونو محصلانو آزادۍ راډیو ته ویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلی په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمیر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلی کې شپې او ورځې تیرې کړې وای. مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو، تور ټیکري او جوراب پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
د امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاق ووځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جراب به په پښو کوئ، ټیکري به داسې واغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کیږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو. نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلی کار دې راوړه او نور دلته مو اوسېږه.
دا بشپړ راپور د ازادۍ راډیو په نننیو خبرونو کې اوریدای شي. اوس قدر من اوریدونکو، ستاسو پام د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام اوریدو ته راګرځوم.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند د حج او اوقاف ریاست کارکونکو بولی شکایت کړي چې لمیاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه ندی ورکول شوی. دوی وایي چې ژوند په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي. خو راځي په فایل کې دا اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریخي دي.
زمو چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې د ډیر نشپت محربان سړی دی، ما چې اړولې دي چې سم جایز سړی دی، رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او ورځ پرې دای دغه موشساتو توجه را واړی چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې دا روزه مبارک رااله په چیرې جا چې دا د معرفت مامورین دې 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 د ملازمین نو د خلیر هله کوره یو مجاهد سره یې مشاورو نو خلاص یې دې صفات کې او موږ هم په یو چې د رسوان دې مجاهد سره دې نو الله دې رحم پر وکړي چې دا توجه د موشات دې خواته را واړی چې مامورین دا روزه په برابر باندې شي کومک سره وچو. سلام،
السلام علیکم. د مخاند د مخاند تنوی ول صاحب کوپریز کې تاسو ته مخه دا کومه یي مسلکي ادارې یا د تر سلی په ادارې څخه سوال چې معنا دا ونه د دې د بشری مرستو سره وکړو اخته په یوه غره سره غریب بلاسي زمرسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت د کمپیغام پرزم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستی مسجد کی راځي نو مې دې ژغه دې چې موسسی دې وکم کوم دې د ولس سره د ملت سره په سلو کې تنزونه پروت هم نه دې رسیدلې چې رسیدلې هغه هم داسې پټ رسیدلې چې یو کور ته رسیدلې د کور هم سره څنګه نه په خبر یو ځای ګر کړي هغه کلي وه هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي سادسلاسو پنځوس کوره کلی دي دا صافیان دي په دا نږدې شاوخوا کې موږ خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد دی هغه ته راغلې ده واخوا ته بل مسجد دی هغه ته راغلې ده زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلي او داسې خوار و غریب در بدره خلک په کښېسته په دا پنځوس کوره کې بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپله ځان در ښایم تقریبا شپږ اووه لکه روپۍ زه پوره وړیم هر میاشت هم دغسې اوس هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو او غریبۍ د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه زره نور قرضداره کېږم نو دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي. دا پیسې او غنم چې رسېږي دا زاړه دولت هغو خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني اکثر هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه مسجد هغه خپلو خلکو ته توضیح کوي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته د ملت تر بدره سو دا جنګونه ګرځه په دې ملت وسطه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ سرحد ساتنه په تماس کې محل لرم چې زما پیغام ټول چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د امارت خوا څخه پرچی راکول شوي چې اوس په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي په کندهار په پنجوایی ولسوالۍ شروع شوي دي چې نه ده چې دغه ژر د ژره شروع شي موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم د خدای زابل د فل کېدو غړو په میراث کښې چې راکړو صادقانو موږ د هله په د هغه دنګ راغو دا جما نیمه یې کله نه راغلي بیا د جلۍ په څخه موږ باسم د خدای تعالی دا زما فرق د نورو مقاماتو ورسوي دا زاړه معمولي خو یوسته کړي د خدای په یاد. سلام علیکم.
السلام علیکم خوږو مینهناک اورېدونکو را ته ستړي مسې د ازادي راډیو ټولو خوږو مینهناک همکاران اورېدونکو ځانګړی سلام کوم. خدای دې چې د ازادي راډیو خو ټول همکاران را ته جوړ او زه پوپل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د درې ویناهین څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته دغه مرستې چې د دا موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې مکمل په لشکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې مرستې راځي پر ولسوالۍ باندې توضیع کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي هغو ته شی نه رسېږي چې ور یم کښې هغه یې داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ وشی مشتی نه وي هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست وي او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادي راډیو څخه مو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحقو کسانو پورې ورسوي او د موسسات څخه هیله کوو چې ولسوالۍ ته چې تاسو دغه ورسوي په ښار کښې هم تاسو خپله مکمله سروې ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخ وړاندې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمایندګۍ ستاسو خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ستاسو د محترم مقام څخه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ ږغ اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي. مننه. خیر وسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو تن دینی عالم د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکابو کې موږ وظیفه لرو نو د اووه میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه هم موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکون کې يم د غشپک مشت کیږي چې مشتنه حاضری را کول سوی ده او نه هم د شپګو مشت ماشون را کول سوی دي په ټول ولایتونو کې علما او خپل ماشون اخیستي دي او مشت د شپګو مشت ماشون نه دی را کول سوی د ازادۍ رادیو کارکونکو څخه هیله لرم چې زما د غژغ د اسلامي امارت تر مسولینو پورې ورسوي. والسلام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه موږ هڅه وکړه چې دغه شکایتونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو. په ځانګړي توګه په هلمند کې د حج او اوقاف ریاست د کارکونکو د معاشونو د نه ورکړې په اړه خو په خوشنۍ سره چې کوم طالب چارواکی مو خبرو ته و نه موند. په دې هیله چې دغه خبرونه چارواکو او مسولانو اوریدلې وي او ستاسو دغه شکایتونو ته د حل لاره ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو لکه څنګه چې خبرې په افغانستان کې نوې مریض کال راغلی دی په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت هم شاوخوا و میاشتې تیر شوې دي. د نوې مریض کال شپې ورځې به څه ډول وي؟ دغه کال په مجموع کې افغانستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه څه ډول کال بللی شو؟ په همدې او یو شمیر نورو مسلو او دا چې تیر کال کې څه وشول، اسمت ساروان تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې چې دا مرکه په ګډه سره اورو.
دا کال چې تیر سو څلسم کال، دا کال د حوادثو سره مل کال وو او افغانستان لپاره زما په ګومان خېګنې ډېرې وې، ځکه له تیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې ودرنه جګړه روانه وه. دې کال په جریان کې اوس کولی چې افغانستان د جنگ راوځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې هغه د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستي وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم وو او همدارس د خوشي ځای هم وو او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه سوه. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم سو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که اداري فساد وي او داسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوي وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند سو، افغانانو وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځانته ولري. دغه خو بیان دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې، البته اقتصادي ستونزې هم ستاسو هغه په دې کال پورې منحصر نه دي. تیر شلو کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران دا روانو، همدارنګه وچکالۍ او ځینې نور مسایل دي، باعث کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا ورنګول، هغه نو جلا موضوع د دې کال پورې نه تړلې وړي. دغه کال د افغانانو لپاره زموږ په باور ښه کار وو.
د طالبانو د وخت رسیدو سره ځینې مثبت خبرې وي، مثلا امنیت راغی، لیکن دوی وایي چې که چرته طالبانو توجه کړی وای نو کېدای شوای د دغه مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډیری بریاوې درلودلې. مثلا مرستې نه وای درېدلې، د نجونو شوانځي نه وای بند شوي، زرګونه پوهان او متخصصان له هیواد نه وای وتلې.
هغه بزو خو دې موږ په واک کې ځکه نه وسی د جنگ هغه مقابل جهات هغه سره موږ په اصرار سره په ډیر ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده او متاسفانه دوی ونتوان د هغه پروسه له موږ سره په مخ بوزي او جنگ ترکیز کاوه. د جنگ غوښتنه تر اخره وخت پورې کتاسي د غتیر نظام د مشرانو ویناوي مطالعه لاندې اون سیستا سره پارشیف کې کېدې سی وی، تر اخره پورې د جنگ ترکیز کاوه، د جنگ شعار پورته کاوه، د محو کېدو نظر ورسره ونو. موږ نسو کوي په یو لوري دول باندې حالت نه دغه ستونزې پیښ شوې دي مخاوني. البته تاسو به یاد وي کله مقابل ته نږدې هم سمګ یو اعلامیه ورکړه مقابل ته بزور نه نو څو دې تیښتې او بحران او د دمرستو د درېدو یا د نورو ستونزو مخنیوي مکړه.
لیکن
نه ځواکونه مو کنټرول
پولیسرخي
مو خلاص نه ځواکونه په سهار کې ځواکونه کنټرول او هغه کله پولیسرخي پولیس په خپل د پولیسرخي محافظت پرې د زندانی خامخا وځي، یو بندي دروازه ورته خلاص نیولې به په زندان کې ناس، دا خو معقوله نه ده. او اصلي موضوع دا دی چې خپل د نن اداره وشړې ده، ادارې کار پرې خو د امنیتي ورګان نه وشړې ده. مخکې د دې چې موږ نه زموږ دا د امنیت لپاره په اعلامیه کې ورک ستاسي په خپل جی پات سات مسالمت امیز من تراس ولونه سو هغه زموږ په اختیار کې نه ده. او دا موضوع وسی پیښه که
مجاهد صاحب چون موضوع یاد شوه، مرمن کډو خل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې مشزو ته د کار کولو حق ورکه او درس په تصمیم نیولو کې به حق ورکه په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده؟
ګورې دلته یو غټ تحول منځ راغی په افغانستان کې او ډیر لوی لاستاوړن منځ راغلی. دغه د تعلیم مسله ټولو ته مهمه ده، د ترسیدګي د مسؤلیت د نظام او ادب کوي. او هغه هم دوه میاسیسي تکلیتوب راغی د کورونایي مسایلو له وجې نه تیر ټول تعلیمي کال مختل شوی دی، تنه د دغه تحولاتو موضوع نه و. یو د سیو انتقاد پیدا کو راځي یو رد وکوي
د تعلیم په برخه کې هم سټایل شو نړیوال هم سټایل دي. طالبانو پریکړه چې تعلیم ته اجازه ورکوي، لیکن سوال وسته د ادارو مسله و چې په دفترونو کې به اجازه ورکړي شي په دولتي ادارو کې
د باس کوز د 2014 کال په افغانستان کې مریض کال څنګه تیر شو په دې باس کو دا سراتونکو کې څه کیږي راتونکو کال ته به پرې دوه امیدوارم ټول ستونزې به حل کیږي او ورو ورو حل کیږي. په یو ټول ستونزې نه حل کیږي ځکه د شرایط چې موږ کې واقعي موږ وینو خرابې من سره غلې دي. څومره زمينه خپل سبب د خلکو نه دي ځوان او دغه دغه تیر شل کله څوک حکیمانو ټول دلته دوی امتحان ورکړي خلک ډېر په مشکل سره مخ کړي. دا اصلاحات وخت غواړي، وختګیر دي، باید وخت ورکړي او لوی لوی مسائل باید چې افغانانو تر لاسه کړي باندې باید حساب وسی او راتلونکي لپاره امید لرو چې راتلونکي کال به ټول هغه نخواله چې افغانستان سره مخ دی او ملت په شکل دغه حل کېدو ته هم لاس یو کوي او هغه به حل کوي. ځینې مسائل اقتصادي دي، ځینې مسائل اجتماعي دي او ټولنیز پوهاوی ده چې دا ټول کارونه مخ کې وسی بیا دغه اندېښنې سي وړې وړې پاتې دي د حل کېدو سره. نه چې افغانستان کې ټول مسائل جوړو سي په څو خځې په چوکیو کې نه دی راغلي بس نو ټول ستونزې حل دي. آیا په ولسوالۍ کې د ښځو لپاره حق رسیدلې او دا شل کاله؟ آیا دغه ولایتو کې رسیدلې او د یو څلور خځې په واک راول نو دا خځو حق تامین ده او بس اطمینان حاصل ده؟ نه سیاسي موضوعات دی او دینه استفاده کوي د موضوع نه یو شعار په توګه باندې دغه خواندیم په دې جریان کې وی واقع په خپل د خځو حق نه سم نمائندګي نه کوي. موږ په تیر څلور تو کال او د شلو کالو کې سره له دې څه دوه شعارونه لرل په خپل ټولنه کې وینو خځه محرومه و، خځه بے برخه و، خځه ټکیدلې و، خځه د قرباني و. نو آلته بیا ول دوی غږ خاموش اوسې اوس دوی ټول ارڅه دغه ټول لاسره ور نه هیڅ بولی او یو لاس راتونکو کال نه امید کوي خلک. زه هم سبا دې په امید ولرو راتونکو لپاره او تیر کال لاسره ور نه ټاکو افغانانو لپاره داسې جنگ نشته، داسې سوله راغله، داسې دوه متخاصم جهاتونه سي یو بل ته په ماشه ناس توغه نن د ورونو غند ځوان تر په یو مسجد یو کلی یو دکان یو خار یو بازار کې کیدا ډیر لوی افتخار خبره ده او باید خوشبینه وو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وو.
د غریبی د بیخ خلک په فقر او په ژوند کې ډیر کار نشته، بار نشته، ډول بیخ حالات خراب ده. زمونږ دا تاسو ته دا غوښمو پیغام ورسوي چې موږ څنګه دیواله غوښ کومک چې به خي کاروبار چې انشتاله به خي سفر کې قرار لرو او به دا پیغام زموږ مشرانو ته ورسوي. سلام.
زه تکلیف درکوم نو دا غدا ولز خو په دا څول شي چې ډیر ستړي سوي دی دا ولز نظر یې څوک نه غوړي دا ولز سره وګوري نظر دی وګوري چې ولز څه نظر لري نو دا هم خو له شو ارزو ده. ګره مننه. السلام علیکم.
زم لا غفار د سیمباغ د ماجر کیندخه خبر کوم. اول سلام د ازادي ریډیو کارکونکو ته، بعد له سلام یونیسیر چې کوم کومک کوي له ماجر سره نغدي کومک دا خور او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي زما د یونیسیار څخه دا یله ده چې د دې په لټنه په خپل وکوي. خوار غریب پاتې دي د دوه درې په کور کې لیکلي، حتی پنځه یې هم لیکلي دي. دا چې ولې د پنځه کاډه یې هم اخیستې دي، پیسې اخیستې دي. غریبان دا چې غریبان پاتې دي چې هغه د پر اورو قدرت نه لري، هغه غریبان نه غي ورته ګرځي. نو د یونیسټال د خدای خوښ کوم چې دا پلټنه په خپل وکړي، د دې غریبانو چاره د دې په خپل وکړي. د مصر او د ملک د خان په دغه دی په لاس کې نه ور کوي. دا څه هو؟ سلام.
سلام اوریدونکو او مسلمانانو ته خدای دې وکړي چې موږ ځکه تر چارواکو تر ورسي او تر نظرو مې ته ورسي. طالبانو مشران څه خلک دي؟ زر ته ټول وخت هدایت کوي
دې په سارا کې چې دا برز کوټونه اغوست کې دي یا تربرګلوي کوي یا د مرستو دپاره اغوستي یا الکان کوي، نو دې څه خلک په تنګ دي چې اصلاحات کې راوړي که غیر تبدیل وکړي امرت چې سراجي مهاګر دي یا شهیدان مو ورکړي دي هم وایي یخنیان ورکړي دي حجاز کړي دي څوک وایي نه ستا دې دپاره کړي دي نو دا ته غیر تبدیل وکړي یا دا چې دا بولي ته ولې خیر خیرات کړي دې ځخه خلک ډېر په تنګ دي چې شوران یې څو خلک دي مشران له دې لندګورو خلک تنګ دي چې څوک په څه نامه ویری څوک په څه نامه ویری عالمان نشته چې عالم یې داسې کار نه کوي یا تعلیم وکړي خدای دې موږ چې راځو کې او دا لرې سیمه ترلاسه کوي کې.
السلام علیکم دا د ایرادو کارکونکو، السلام علیکم رسول سلام زمنګ پیغام د طالبان اسلامي امارات چارواکو ته ورسوي چې موږ د پاسپورت پیسې د کابل په ولایت کې تحویل کړی دي په ریاست کې او دا فلم د تیر تیرې ادارې پاسه راوړل کړی وو، پیسې د طالبانو په واسطه تحویل کړی دي بانک ته او موږ مریض لرو، پاسپورت هم بند دی، کله یو جدول وړاندې کړي چې یو هفته وچلیږي هغه بند شي، بیا په میاشتې تېرې شي نو دا خیر واري چې بند شو درې ورځې کې شروع کیږي، درې ورځې دا درې میاشتو ته ووتي نو ترې خواهش کوو چې موږ مریضان لرو مجبورین دا چې دا پاسپورټ جدول اعلان کړي چې موږ پاسپورټ واخلو چې خپل ضرورت مره پشي. وسلام، الله دې خوشحاله لري تاسو ټول زموږ دا پیغام ورسوئ.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.